السلام علیکم خوږو اوریدونکو ستړي مشهي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربه يم. په خبرونه کې به واورئ چې نن سهار په کوټه کې د شوې ځانمرګي بریټ پترس کې یو تن وژل شوی او لاس جوړ شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي دا ثبوتونه شته چې لمخې ایران په بحرین کې لاسوهنه کوي. خو د هر څه نه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار فرخنده وزیر یې وړاندې کوي.
بلوچستان په کوټه کې د پولیسو د یو مشر په کور ځانمرګي بریټ یو پولیس وجلې او لس یې جوبل کړی دی. د امریکای د سنت کام مشر پاکستان ته رسیدلې چې د پوزي مشانو سره به په مهمو مسلو خبرې کوي. امریکا وایي قذافی دی واک پریک دی او د لیبیا نه دی بهر وزي. او د امریکای او افغانستان ولسمشانو په فلوریدا کې د قران د سوځولو پیښه په سخت ټکو غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه ښار کې د ډي اي جي انویسټیګیشن وزیر خان ناصر په کور یو ځانمرګ بریټ شوی. د دغه پیښې حال د کوټه نه خدای نور ناصر راکوي.
د ډي اي جي انویسټیګیشن وزیر خان ناصر په کور کې ځانمرګ بریټ شوی چې د شاوخوا ودانیو، دکانو او مارکیټونو شیشې، کړکۍ، دروازې ماتې شوې دي. په دې کې یو د محافظ وزیر شوی او شاوخوا لس سپینټیری خپل وزیر خان ناصر د زوی زبیر خان او وسره دای ولور هغه هم په دې کې تکان شوی دی.
دغه چاودنه د خار په یو حساسه برخه کې رامنځته شوې ده. د قبایلی سیمې مومندو په بایزی تحصیل کې د ګنشپ هلیکاپټرو په بریټ کې سلور کسان وژل شوي او هم سلور جوبل دي. په وژل شو کسانو کې په بایزو کې د میشت او افغان کډوال خزه او نوسی هم شامل دي. په دغه سیمه کې په وزیو شمیر بارودی سرنګونه هم ناکاره کړی دي. د مومندو ایجنسی په یو شمیر برخو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات هم روان دي. پوځي چارواکي وایي د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې پترس کې وو د اف سی کسان جوبل شوی دی. فرهاد شنواره.
پوځي چارواکي وایي چې دا پیخه هغه محل رامنځته شوه چې کله د اف سی ځواکونو یو قافله د باړې سپین خبر سیمه کې روانه وه. په دوی باندې د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه چې پترس کې د دوی په وینا وو امنیتي سرتیری جوبل شوی دی او یو ګاډی ته هم زیان اوښتی دی. دوی وایي چې د دغه پیښې نه پسې په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکای د سنت کام مشر جنرل جیمز میتیس اسلام آباد ته رسیدلی چې هلته به د حکومتي او پوځي چارواکو سره د ترهګرۍ ضد روان جنگ په اړه خبرې اترې کوي. جنرل جیمز دا سفر په داسې وخت کوي چې د امریکای سپینې ماڼۍ کانګرس ته په یو رپورټ کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد په جګړه سختي نیوکې کړې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د دواړو ملکونو پوځي مشران به د دغه رپورټ په اړه هم خبرې کوي چې پکې د پاکستان لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد په پوځي عملیاتو هم نیوکې شوې دي. د لیبیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خالد قائم ویلي دي د برتانیې د جنگي جازونو لخوا د تیلو په یو کمپنۍ بریټ شوی چې پکې د دغه کمپنۍ 300 کیداران وژل شوی او دغه کمپنۍ ته هم نقصان رسیدلی دی. برتانیې چې په هغه نیټو هیوادونو کې د لیبیا کې پر روانو عملیاتو کې برخه اخلي تر دې دمه یې د قائم د بیان په اړه سندې ویلي. په لیبیا کې د کرنل قذافی د ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نښتې روانې دي او د امریکای د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی دی قذافی دی واک پریک دی.
I think that Mr. Gaddafi knows what he must do.
زما په فکر کرنل قذافی ته پته ده چې څه کول پکار دي. دغه تا جنگ بندۍ ته سخت ضرورت ده. د هغه په وځ دي د خلکو پر ضد تشدد بند کړي او د قذافی د واک حال رکھیدلو او د لیبیا نه د تک په اړه هم فیصله کول پکار ده. بلخوا د لیبیا نه 300 کسان چې غوښتل یې په اټلی کې پناه واخلي د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 2.5 سوابې درک دي او نږدې 500 کسان ژوندي راوستل شوي دي. د شمالي افریقایي هیوادونو نه اکثره خلک په غیر قانوني توګه اټلی او د یورپ نورو ملکونو ته مخه کوي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکای په فلوریدا کې د قران د سوځولو پیښه په سخت ټکو غندلې ده. دواړو مشرانو تر یوې ګنټي اوږدو خبرو کې د افغانستان پولیس او په واسطه د امنیت سپارلو ترڅنګ په یو شمیر مسلو هم خبرې اترې کړې دي. د مارچ په شلمه نیټه په فلوریدا کې یو عیسائی پادری قران سوځولی و چې د دغه پیښې پر ضد په افغانستان کې خلکو مظاهرې وکړې چې پکې د ملګرو ملتونو د اوو کارکوونکو ترڅنګ یو شمیر خلک وژل شول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هغه پیښې د پلټنو وینا کړې چې پکې حساب ځواکونو شپږ کسان وژل دي. د افغانستان په شمالي ولایت سریپول کې حساب ځواکونو په یو کور دننه شپږ تنه وژلي او څلور یې نیولې دي. د افغانستان مقامي چارواکي وایي دغه عام وګړي وو او حساب ویلي دغه ټول اورپکي وو. او وروسته خبردار چې په جاپان کې چارواکي وایي د بجلی پیدا کولو د اټمي پلانټ په لومړي ریاکټر کې هڅه کوي نایټروجن ګیس واچوي چې دا شن پکې د ممکنه هایډروجن چاودنو مخه ونیول شي. داو خبرونه
قدر منو اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخنده وزیر نه خبرونه واوریدل. په دې غړی کې متاسف لپاره دا ریپورتونه شامل کړي دي. په کوټه کې ځانمرګي برید یو پولیسواله وجلې او یو شمیرې جوبل کړي. یو ماشوم مشال ریډیو ته د سترګو لیدلې حال وای
چې زره پورته کېدم د سي ګاډي را ل د پسپټ کې ولاړه ده او خودکشي ما کا وس زمړ په کور کې خو یوز ما مشر ورو د خان میږي هغه زخمی ولو نه په کور کې نه ځان نه پلارم.
د امریکا په یو ریپورت کې ویل شوی پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې پرمختګ نه دی کړی. د سیمې د چارو کارپوهان په دې اړه څه نظر لري؟ د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی ثبوتونه ښایي ایران په عرب هیواد بحرین کې لاسوهنه کوي. دا او نور ریپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. د خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ پیلېږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. د خبرونه تاسو په ریډیو وی سپو په منځنۍ سپو یا میډیم ویو شپکس وي ویش باندې او په لنډو سپو یا شارټ ویوز په دویش په سلیریش او په دوه دیش باندې اوریدل شي. د دې ترڅنګ مشال ریډیو خپل وی پانه هم لري چې پته یې سپه دا ډول دا www.mashalradio.com په دغه پته باندې چې تاسو ورشئ نو د مشال ریډیو او وی پانه باندې تاسو په ژوندۍ بڼه د مشال خبرونه هم اوریدل شي او نور خبرونه هفتوار پروګرامونه هلته کې اوریدل شي او کتل شي. او اوس راځو د دې خبرونې اولنی ریپورت ته. په کوټه کې په ځانمرګي برید کې یو تن مړ او خواوشا لس جوبل شوې دي. دا برید نن سهار د پولیس لاین په سیمه کې د پولیسو د ډي آی جی انویسټیګیشن وزیر خان ناصر پکور شوې ده. نور تفصیل راکوي د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر.
نن سهار د پاکستان په وخت په څه کم 8 بجې د پولیس لاین په سیمه کې د پولیسو د ډي آی جی انویسټیګیشن پر کور برید وسو. د برید په ترڅ کې نه یوازې د وزیر خان ناصر کور بلکې په شاوخوا کې نږدې ودانیو او دکانونو ته هم زیان رسیدلی. پولیسو برید ځانمرګي بللی او زیاتوي هدف یې وزیر خان ناصر و. یواز د کومونکی د پیښې په اړه مشال ته وویل د دوی کور کته هم د پیښې لځای په څه فاصله دی خو بیا هم یو ورور په کې ټپی سوی.
زمانو اخلاق مادي چې د ماکاوس زده د ویدوم د سکول تیاری اوس راپورته کړم. د سکول تیاری مکول یونیفورم د مې اغوستل چې زه راپورته کړم د سي ګاډي را ل د پسپټ کې ولاړه ده او خودکشي ماکاوس زمړ په کور کې خو یوز ما مشر ورو د خان میږي هغه زخمی ولو نه په کور کې نه ځان نه پلارم.
د سیمه پولیس وايي په چاودنه کې په خپل وزیر خان ناصر د د زوی زبیر او وړوکې لور لایبه هم ټپی سوی. سربیره پر دې د کور په دروازه کې ولاړ پولیس محافظ ناصر خان په همغه ځای وژل سو. د همدې پیښې په اړه سی سی پی او داوود جونیجو د پیښې پر ځای رسنیو ته وویل
ماره جو ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے ان کا اپنا یہ رہائش گاہ ہے
زمج د پولیسو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن دی دا برت د هغه پرکور سوی 15 یا 16 دقیقې کمی اته بجې وی چې ځانمرګ بریدګر موټر د وزیر خان ناصر د کور له دروازې سره وجنګاوه. په دې سیمه کې د پولیسو د نورو لوړ پوړو چارواکو کورونه هم شته، خو د دې هدف ډی آی جی انویسټیګیشن و. د پولیسو د نوموړي مشر په وینا د پیښې له ځایه د برید کوونکي سر او د بدن ټوکړې ورته په لاس ورغلې. داود جونیجو د وزیر خان ناصر دروازه او د کور دیوال د ده لوی تحفظ وباله، وایي که دا تحفظ نه وای مرګ ژوبله به یې زیاته رامنځته کړې وه. بیا هم سی سی پی او داود جونیجو
ایک بندے کی لاش ملی ہے، لاش کچھ حصے ملے ہیں جس
د پیشی پزای کی د یو کس د بدن څه حصے مندل سوی دی. دغه په بدن کی د ځانمرګ جیکټ تارونه لګیدل دي. ل دې څخه څرګندېږي چې د کس خپل ځان الوزولې. ل دې سره څو د مارټر ګولې هم مندل سوی دي. د حفاظت په لړ کې به وایم چې دومره لوی دیوال دی، دومره لوی دروازه ده، د دې لکبل خدای بچ سو
جسکو یاسو ته اپنا بچو تو یہ
ل ویلو دی. پاتې نوی چې په دې صبح کې مخکې تر دې په وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلام ریسانی، د خزانه په وزیر میر عاصم کورد ګیلو هم ځانمرګ بریدونه سوي، خو دا لمړی ځل دی چې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی په نقشه کېږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده. قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې ورزو قبایلی سیمې محمد جان سیتا د بره محمد او بایزای تحصیل په سالې سیمه کې یو زنانه او درې ماشومان هغه مهال مړه شوې دي کله چې په سیمه کې مشت افغان کډوال تور مولا په کور یو بارودی ګوله پرې وته چې له عمله د هغه خزه او درې مسی مړه شول. دا راس په محمد جان سی کې ځنې نورې پیښې هم رامنځته شوې. تفصیل یې اورو د شانواز ترکزی په دې رپورت کې.
د بر محمد ایجنسی د تحصیل بایزای پر بیلابیلو سیمو کې د ګنشپ هلیکاپټر په شلینګ کې سلور تنان مړه او سلور زخمیان شوي دي، او پر د ویزی کې عسکری قواو نه بارودی سرنګونه هم ناکار کړی دي، او هم د پنډیالې پر سیمو کې امنیتي لخکریانو دولس سلندرې هم نیولې دي چې د بارودو ډکې وي. د تفصیلاتو تر مخه، د بایزای پر سیمو غنمشاه، سلی او سوران کې د ګنشپ هلیکاپټرو په بمباری کې د ځایي ولس شپه کورونه وران شوې دي چې په کې یو کور د افغان کډوال تور مولا او د هغه کوړمه پکې میشته وه. هم په دغه کور یوه ګوله وګرځېده چې لامل یې د تور مولا ټبر او درې ماشومان مړه او انګور یې زخمی شوه. پر د ویزای تحصیل پنډیالې کې عسکری قوتونو نه بارودی سرنګونه هم ناکار کړی دي، او هم پر پنډیالې کې امنیتي لخکریانو دولس هغه سلندرې کومې چې د بارودو ډکې وي برامد کړي او عسکری قوتونو ته یې حواله کړي دي. د بایزای پر مختلفو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عسکری قوتونو عملیات تر دې دمه هم روان دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اورئ. د مشال په خبرونو کې ورزو پیښور ته د خیبر پښتونخوا حکومت یو وار بیا ویلي ک وسلوال طالبان وسله کېږ دي د امن لار خپل کړي او د حکومت واکمنی اومني نو دوی سره خبرې کېدلی شي. په دې اړه یو شیبه وړاندې مې په خیبر پښتونخوا پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان خېکینه پوښتلی، نو موړی راته داسې وي.
خبره وزیر اعلی امیر حیدر غوتی پرون په شانګله کې کړی دا چرته چې هغه د پرمختګ کارونو پرانستم کړی دا، هغه یو غونډې ته دا خبره کړې ده چې کچرې ترخزر یا وسلوال طالبان که د حکومت ټینګښت ومني او د حکومت رټ ومني نو دوی دې سره خبرو ته تیار دي. دغه شان زه به تاسو ته دا وایم چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم صبح کې ورځ دغه خبره کړې وه، کچرې طالبان وسلوال په سیمه کې د امن خبره راوستو لپاره او د دې ملګرتیاو کې نو دوی به هغه خپل کوم بداوې چې دي هغه به مات کړي او دوی به خبرو ته تیار وي. دغه خبره د پرون په شانګله کې وکړه او دا هم وویل چې سیاسي ګوندونه دي هم دوی سره د ترخزرې ختمولو لپاره مرسته وکړي، ځکه چې دا د سیاست نه بلکې دا د کام او د خوري خدمت دي. او دغه شان کوم خلک چې په ترخزرې کې هم دغه شروع کې انوال دي هغه هم د دې خوري پیداوار دي، نو دې ټول دي یو شي او د دې خوري د امن او ستو لپاره
خالد خان د خیبر پختونخوا حکومت دا هم وایي چې ځینې عناصر صوبو ته د هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو کمیشن د سپارلو مخالفت کوي. دغه حکومت کومو عناصرو ته اشاره کوي او دوی ولې مخالفت کوي؟
بالکل دغه مخالفتونه شروع شوي دي په اسلام آباد کې، پرون په پېښور کې هم ځینې د یونیورسټي طالب علمانو هم دغه مظاهره کړې وه چې دا صوبو ته د هایر ایجوکیشن کمیشن راوستل د دوی په فایده کې نه دي، او نیاستیار حسین چې د صوبې د اطلاعاتو وزیر هم دی او دغسې د بین الصوبایي امور هم قلمدان ورسره دی، نو هغه دا خبره کوي چې ځینې قوتونه څنګه چې تاسو خبره وکړه د هغې دغه مطلب دا دی چې په مرکز کې کوم خلک ناست دي یا په هایر ایجوکیشن کې کوم لوی لوی افسران دي، هغې نه غواړي چې دا کمیشن دغه تعلیم دغه کوم پیسې چې دي دا د صوبو ته لاړې شي. نیاستیار حسین وایي چې د اتلسم بدلون نه وروستو په آیین کې اتلسم بدلون نه وروستو دا دغه به هم صوبو ته حواله کېږي، نو دوی اوس دا وایي چې صوبې به د دې جوګه نه شي چې دا دا لکه دا کمیشن یا کوم دا وظیفې چې کوم د پی ایچ ډي او د ایم فل سټوډنټان یا د بهر ملکونو چې کوم طالب علمان دي هغوی ته به دوی دغه وظیفې ورنه کړی شي، او دا صوبو سره دومره امدادي مرستې نشته چې د دې دا جاري وساتي. خو بلخوا صوبایي حکومت دا وایي چې مرکزي حکومت دوی سره وعده کړې ده چې د راتلونکي ان ایف سي واک چې نیشنل فایننس کمیشن کوم هغه دی هغې پورې به مرکزي حکومت د دې مالي مرسته کوي، نو داسې جواز نه جوړېږي صوبو ته راشي او مرسته به وفاقي حکومت کوي.
دا د اسلام آباد د پېښور نه د مشال ریډیو خبريال خالد خان خېش کې.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. دا وخت یو بل کورنی ریپورت. امریکا وايي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډیر لږ پرمختګ کړي او زیاتوي په دې لړ کې پاکستان له پکار دی چې د ترهګرۍ نوغې ختمولو لپاره کوټلی پالیسی جوړ کړي. د امریکا د بیان او د ترهګرۍ پر ضد روانو عملیاتو ته د خیبر پښتونخوا حکومت او سیړونکو په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه تفصیل راکوي د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخل.
تیر ورځ امریکایي کانګرس ته پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د روان جنگ په اړه د وړاندې کړې شوې شپږ میاشتنی رپورت په وخت امریکایي چارواکو وینا وه چې ترهګر اوس هم پاکستان کې ښه مضبوط دي او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان سم اړخته پرمختګ نه کوي. د امریکایي اندېښنو په حق لا چې کله موږ د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د ځنګلاتو د وزیر واجد علي خان نه وپوښتل، نو هغه وویل چې پاکستان د خپلو وسایلو مطابق د ترهګرو خلاف صحیح اړخته روان دی. ولې ترهګري د جرړې نه ختمولو لپاره ضروری ده چې د جنگ سره سره په نورو اړخونو هم پاملرنه ورکړي شي. نوموړ زیاتوي،
د پاکستان حکومت، د پاکستان قوم، د پاکستان خلکو چې د جګړې په ډول پاکستان امریکا او افغانستان پر
کله چې موږ هم دا پوښتنه د پوځي او دفاعي چارو د کارپوه او متقاعد بریګیډیر محمود شاه په وړاندې کې خو، نو هغه وویل چې دا وخت پاکستان او امریکې په یو بل اعتماد نشته. ولې رپورت کې چې څه ویل شوي دي هغه حقیقت دی. د اپریشن رستو دا د سیول انتظامیه او حکومت ذمہواری وه چې هلته حکومتي عملداری په ځای ساتلې وه، خو د دې برعکس د فوز وتو سره سم ترهګرو یو وار بیا سر راپورته کړو او دې لړکې د باجوړ، سوات او بومندو مثالونه زمونږ په وړاندې دي. بریګیډیر محمود شاه وایي
پاکستان
ولی بل طرف ته د سیمایزو چارو کارپو او خبريال رحیم الله یوسفزی وای چې لا په یو محاز هم جنگ نه ختم شوی او نه په عملی توګه واک اختیار سیول انتظامیه ته حواله کړی شوی دی. که امریکا او ناټو په لسو کالو کې افغان طالبانو ته ماتې نشي ورکولی نو څنګه به پاکستان په اوو کالو کې ملک ته ترهګرو صفا کړي؟ نوموړی زیاتوي
حکومت نظر دے ابھی سنگ گرے تو جن تو لانجے کا گوری اس دل تو پاکستان کے خلق دا ہوں میری سی چی امریکہ والا تو سونا کامیابی حاصل سے جب افغانستان کے ابھی خون رس کا لنا جنگ کی اور فکر کو میں چدا یونیم لکھا اس تقریباً پاکستان فوج لگی آگے پدے جنگ کے یونیم لکھا امریکہ نیٹو اسکر پولی میں پورے افغانستان کے لگے آگے جنگ کی تقریباً بول یوم رشمیر دی لدا تو پختلا ہو رہے چدا سورت بھی کامیاب شہری دی اور تارا ٹول خبر دی واضح جس کا رہ دی بابا شرما دے گا ٹول منتظر بھولی بچ تا یہ اگر جنگ دے پدے سے فوری حل نشتا پدے کے با کلا کامیابی کلا بل ناکامی کی گی.
رحیم اللہ یوسفزی په وینا د جنگ ګټلو لپاره ضروری ده چې پاکستان او امریکا په یو بل اعتماد وکړي او په شریک سره یو منزل وټاکي چې دا شان د ترهګرو خلاف روان جنگ خپل منطقي انجام ته ورسولي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
درمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ورزو سند صوبې ته د سند حکومت په کابینه کې د بدلون اعلان کړی او د صوبې د کورنۍ چارو وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا څخه د هغه د وزارت واک واپس اخیستل شوی دی. اوس به دغه واک د سند صوبې د وزیر اعلی سره وي. د دې ترڅنګ شرجیل میمن د سند صوبې د اطلاعاتو نوی وزیر ټاکل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
گورنر ہاؤس کراچی کی تیر مقام خبری غونڈے تا پوینا کی د سند صوبے اعلی وزیر سید قائم علی شاہ اویل چے د کورنۍ او چارو وزیر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بیمار دے او هغه د علاج د پاره بهر ملک ته ځي. نو موړی اویل چې ڈاکٹر ذوالفقار مرزا څخه د کورنۍ او چارو وزارت، د جیل وزارت او د زنګلونو وزارت واک واپس واخیستل شو.
ہوم منسٹر صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے اور کافی دن پہلے وہ چھٹی لینا چاہتے تھے.
د کورنۍ چارو د وزیر طبیعت ټیک نه دی. څو ورځې مخکې هغه چټي اخیستل غوښتل. هغه د چټي درخواست منظور کړی شو او هغه ته چټي ورکړی شو. هغه د علاج او معاینې لپاره بهر ملک ته تلل غواړي. د کورنۍ چارو وزارت او د سره موجود نور وزارتونه به د ما سره وي او په دې حق لا به نوټیفیکیشن هم جاری کولی شي. د یوې پوښتنې په جواب کې د سند صوبې اعلی وزیر اویل چې د اتحادي ګوندونو ایم کیو ایم او اے این پی په مرسته په صوبه کې امن راتللی شي. د سند صوبې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا د صدر آصف علي زرداری له نږدې ملګرو څخه دی. نوموړی د پاکستان پیپلز پارټۍ د سند صوبې مرستیال مشر هم دی. د ډاکټر ذوالفقار مرزا میرمن ډاکټر فهمیده مرزا د قومي اسمبلۍ د سپیکر چارې پر مخ بیایي. د سند صوبې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر کراچی کې د هدفي وجونو په اړه ځینې بیانونه څو څو کرد د حکومت د اتحادي ډلې ایم کیو ایم د مرورتیا سبب هم جوړ شوی وو. ایم کیو ایم په هغه د پیپلز امن کمیټۍ د حمایت تورونه لګول. په دې وروستیو کې ایم کیو ایم د هغه د خپل چوکۍ نه د لرې کولو غوښتنه کړې وه. بل خوا ته سند کابینه کې د اطلاعاتو وزارت چې د تیرې یوې مودې راهیسې خالي وو اوس د دغې وزارت واک شرجیل میمن ته ورکړل شوی دی. شرجیل میمن په دغې وزارت د تیرو دریو کلونو راهیسې نومول شوی پنځم تن دی. شرجیل میمن د خپل وزارت حلف تیر ماښام پورته کړو. نوموړی د دې نه مخکې د پیپلز پارټۍ سند صوبې د اطلاعاتو سیکرټر وو. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دوه ورځې وړاندې د پاکستان په یو ورځنی سفر باندې تللی و. د سیړونکو په وینا د نوموړي دا سفر ډیر مهم اړخونه لري، په خاص توګه په افغانستان کې د برتانوي پوځ کردار او په راتلونکي وخت کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د پام وړ خبرې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علمزیب خان راکوي.
تیره ورځ د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان یو لنډ دوره وکړه. وړي د یوې ورځې په دې لنډ دوره کې ډیوډ کیمرون د هغه ټول مقصدونو ترلاسه کولو هڅه وکړه د کوم لپاره چې هغه راغلی وو. په دې اړه د خپل دورې په آخر کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د ګډ خبري غونډې په وخت ډیوډ کیمرون خبریالانو ته وویل چې دوی د خپلو چارواکو سره په درې مهمو څانګو یعنی تجارت، امنیت او تعلیم خبرې اترې وکړي، او دا دعوه وکړه چې د برتانی او پاکستان ترمنځ اړیکې په داسې ډول دي چې دا بچری هم کمزوري نشي. د برتانی وزیر اعظم د پاکستان دغه دورې ته سیړنکار بیل بیل نظر لري، او په خاص توګه د برتانی له طرفه پاکستان له اعلان کړی شوی امداد چې پکې یوازې د تعلیم لپاره 650 میلیونه پاوند امداد شامل دی، په داسې نظر ګوري چې ډیوډ کیمرون که یو اړخ ته د دغه امداد په لار د پاکستان سره د تیر یو کال راسي روان کړکیچ ختمول غواړي، نو بلخوا دا غوښتنه هم کوي چې پاکستان داسې ټینګ ګامونه پورته کړي چې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ هم د پاکستان او افغانستان په پولو ختم شي او د دې اثر برتانی ته ونه رسي. په دې اړه پخوانی سفارتکار زاهد سعید صدارنګا دریز شریک کوي.
خبر آزاد چې امریکایان فل فورسز کم کړل په افغانستان کې، نو بیا د برټش رول به زیات شي. که برټش رول زیات شي نو بیا هغوی به هم پاکستان باندې ریلائنس کوي، ولې چې ټول تیل او رغا او فیول ټینکس لا او رغولا او د جنگ سامان لا هدلته نه ځي. نو دې دپاره دوی هغه سټریټیجیک ریلیشن شپ لږ اکټیویټ کول غواړي.
بل سیړنکار او خبریال عرفان اشرف نه چې کله مونږ د برتانیې په دغه غوښتنو پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل یادونه ورله چې خپل دورې په مهال ډیوډ کیمرون دا خبره هم پر ډاګه کړې ده چې دواړه ملکونو ترمنځ به د کال 2015 پورې د دوی تجارت د 1.9 میلیونه پاوند نه تر 2.5 میلیونه پاوند ته ورسي، کم چې یو واری بیا د ډیوډ کیمرون له طرفه د خپل هغه نوې ارادې پخلی کول دي چې برتانیې اوس د زړه د اخلاصه په هر میدان د پاکستان سره کومک کول غواړي. عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او دا وخت اسلام آباد نه انیس حجمل د کورنۍ ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کوي.
ورځپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د ډېر کالو راسې په ملک کې خانو شماري یا د کور شمېره ونه کړې شوه، خو اخر سخت کال په ملک کې دا شروع شوه. په کال 1997 کې شوې وه، او د هغې وروسته به دا لس کاله پس په کال 2008 کې کېده، خو د امن خراب صورتحال له وجې دا سخت کال کېږي. ادارې لیکي چې ترکمې د قبایلي سیمو تعلق دی، نو مخکې د لرو پرتو سیمو غلطې شمېرې له وجې تر ننه د فاټا د آبادې صحیح معلومات نشته، خو اوس دا ځل چې دا کور شمېره شروع کړې شوه نو پکار دا چې صرف کاغذی کاروائی دی او نکړې شي. رسپانا آج په خپل اداري کې لیکي چې د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په خپل دوره کې یو خبري غونډې په وخت وویل چې برتانیا پاکستان ته د تعلیم، صحت، تجارت او تعلیمی سہولتونو لپاره به 500 ارب پاوند امداد ورکوي. اداري لیکي چې د برتانی وزیر اعظم پاکستان کې په غربت، ترهګرۍ او په مسله کشمیر هم خبرې وکړې، او وی ویل چې د کشمیر مسله د برتانی ذمہ واری ده. ادارې لیکي چې پاول سل د برتانی یو اعلی چارواکي دا خبره ومنله چې د کشمیر مسله د برتانی قصور ده، او د برتانی حکومت له وجې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي، او برتانی حکومت د هند او پاکستان د دواړو هیوادونو لپاره یو غټه مسله پرېښوده، او هم د دې له وجې د هند او پاکستان اړیکې خرابې دي. ادارې لیکي چې ډیوډ کیمرون خو دا خبره ومنله چې د کشمیر مسله د برتانی ذمہ واری ده، خو ښه خبره داره چې امریکا او برتانیا دواړه هیوادونه دي هند پاکستان سره د مذاکراتو لپاره تیار کړي او دا مسله دې حل کړي. روزپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې مرکزی حکومت حج د سود نه پاک ساتلو لپاره یو داسې فیصله کړی دا چې راتلونکي وخت کې به پاکستانی حجیانو نه د زر مبادلې لپاره 1.8 ارب روپۍ نه اخیستل کیږي. دا ځل به پاکستانی حجیان د زر مبادلې انتظام پخپله کوي، ځکه چې د زر مبادلې ورکولو لپاره به هر کال د پاکستانی حجیانو نه قریبا 10 کروڑ روپے د سود په پتور اغستی کی دے ادارے لکھے چتیر حج کے ڈیرے درغلے اوکھڑے شوے او پاکستانی حجیان تیر کال د حج پ وقت دڑیر سہولت نا محروم پا تکڑے شو خو ضرورت دی خبر دے چہت کے درغلی ختمول لپاره دی حکومت صحیح گامنا پور تکی روسپانا نوائی وقت پخبل اداری کی لکھے چی ملک کے ڈاکٹران لا دا اللہ نا یار قبل پکار دا تکا چی دوسنی ڈاکٹران ہڑتال لوجی سوالس گینٹو کی یوشت معشمان مرشول
داوا انیسا اجمل چې د اسلام آباد نه یې د کورنۍ ورسپانو غټ کی وړاندې کړل. قدر من اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې د فرخنده وزیر د لنډو خبرونو سره
د بلوچستان په کوټه کې د پولیسو د یو مشر په کور ځانمرګي برید یو پولیس وژلې او لس یې ژوبل کړی دي. د امریکې د سینټکا مشر پاکستان ته رسیدلی چې د پوځي مشرانو سره به په مهمو مسلو خبرې کوي. امریکا وایي قذافي دی واک پرېږدي او د لیبیا نه د بهر وځي او د امریکې او افغانستان ولسمشرانو په فلوریدا کې د قرآن د سوځولو پیښه په سخت ټکو غندلې ده.
داوا فرخنده وزیر چې تاسو ته یې د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. قدر بن اوریدونکو ورزو د خبرونې باقی پاتې برخې ته د امریکا نشایع کېدونکو ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په کندهار ولایت کې د ورستۍ مظاهرو څخه چې ګڼو طالب پلو کسانو پکې ګډوډې واړو داسې ښکاري چې دلته د امریکایي چارواکو د داوو برخلاف لا هم امنیت ښه نه دی. په مقاله کې راغلي چې په ولسوالیو کې په طالبانو د فشار وروسته دوی اوس ښار ته مخه کړې. بشیر ګواخ د دې مقالې غټ ټکي وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز ورسپاڼه کې راډ نارد لینډ لیکي چې په دې ښار کې څو ورځې وړاندې د قرآن کریم د سوځونې په اړه شوې لاریون په خپل ځای خو دې خلکو د ښار د جینکو تر ټولو لوی ښوونځي د سوځولو هڅه ولې وکړه. د ورسپاڼې په وینا د زرغونې انا په ښوونځي کې لږ تر لږه لس قرآن شریفونه پراته وو. د لیکوال په وینا دا مظاهرین چې ډېر شمېر یې یا خو طالبانو او یا هم د طالبانو سره همدردي لرونکي خلک وو په ګینټو ګینټو د یاد ښوونځي ګیر چاپیره په داسې حال کې تاویدل را تاویدل چې د ښوونځي د چارواکو په وینا هیڅ امنیتي ځواکونه نه تر سترګو کېدل. حکومتي ځواکونه د لاریون کوونکو له تللو وروسته راڅرګند شول. په مقاله کې راغلی چې په زرګونو مظاهره چانو چې د طالبانو جنډې په لاس کې وي د طالبانو د مشر د ملا عمر د ستاینې شعارونه یې ورکول. ټایرونو ته یې اور اچاوه لوټې کاوه او په ځینو وختونو کې یې په پولیسو ډزې هم کولې. د مقالې د لیکوال په وینا د مظاهره چانو د ګډوډي په کندهار کې د امریکې د جګړې هڅې د سخت امتحان سره مخامخ وي. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو تر ټولو لوی قومندان جنرال ډیوډ پیټریس ویلی وو چې کندهار یو له هغه مهمو ځایونو څخه دی چې د طالبانو زور پکې کمزور شوی دی خو داسې ښکاري چې دغلته لا هم امنیت نشته او خلک په ویره کې دي. لیکوال وایي چې د کندهار د کانټینینټل میلمستون چیرته به چې پخوا ګڼ بهرني میلمانه میشته وو اوس خالی ښکاري. د میلمسون د مالک حاجي نصیر احمد په وینا تر دې مظاهرو وړاندې هم د دوی د هوټل کاروبار ښه نه وو. د نوموړو په وینا کامنیت ښه وی نو خلک به ورتلل خو داسې نه ده او کاروبار یې په ټپه ولاړ دی. د نیویارک ټایمز ورسپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې که څه هم داسې ښکاري له تشدده ډک بریدونه کم شوي خو طالبان لا هم د هدفي وژنو په لړ کې د خلکو په منځ کې خپله ویره ساتلې ده. ورسپاڼه وایي چې څلور میاشتې وړاندې په موټر سایکل سور یو ځانمرګي برید کوونکي د کندهار ولایت مرستیال والي عبداللطیف اشنا وواژه او یوازې لس ورځې وړاندې یو چا د هغه پر ځای کار کولو ته زړه ښه کړ او ځایناستی شو. همداراز تېر کال د کندهار ښار دوه ښاروالان وژل شوي دي. ورسپاڼې لیکلي چې د کندهار په ولسوالیو کې د طالبانو په ضد عملیات زیات شوي او هغوی مجبور شوي چې ښار ته ورشي چیرته چې د هغوی لپاره دا اسانه ده چې پټ شي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د کندهار د یو ځایي اوسیدونکي له خولې لیکلي چې هر چاته معلومه ده په ښار کې طالب وسلوال شته خو دا چاته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت د خپلو فعالیتونو لپاره راوځي.
د بشیر ګواخ نمو د نیویارک ټایمز مقاله کې لیکل شوی د افغانستان په اړه چې وا د هغه مهم ټکي مو واوریدل.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپه ګو
دی ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې او د امریکایي ځواکونو د ستنېدو وروسته به جنرال ډیوډ پیټریس چې دا مهال افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر دی د استخباراتي ادارې مشري ترلاسه کړي. په راتلونکو میاشتو کې په امریکایي ځواکونو کې په لویه کچه بدلون هم امکان لري. زموږ همکار ګولیاز د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
د برتانی ورسپانې دی ټایمز لیکي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریس با چې کله واشنگټن ته د جنگ روستو راستون شي نو کې دي چې د امریکایي استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وټاکل شي. دی ټایمز ورسپانې د امریکایي چارواکو د خولې په مقاله کې لیکي چې د جنگ هیرو ستنېدو کې کال لیم پاتې دي او هغه با چرته لیکچر یا پټي وی خبري نه کوي بلکې د سی آی ای د مشرې چوکۍ به ترلاسه کړي. ورسپانې لیکي چې د ګډو امریکایي ځواکونو مشر لپاره د جنرال جیمز کارټرایټ نوم اخستل کیږي چې کله اډمیرل مایک مولن په مینی کې ریټایر شي. د ټایمز ورسپانې لغپل سرچینو څخه لیکي چې جنرال پیټریس تیر شپږ میاشتو کې درې ځله د امریکایي ځواکونو لوی څوکۍ پیشکش رد کړو او هیله مند دي چې د اډمیرل مولن پر ځای به هغه وټاکل شي. ورسپانې د ټایمز لیکي چې د جنرال پیټریس د سی آی ای د مشر په حیث ټاکنه ځکه هم یقیني ده چې ولسمشر باراک اوباما با په لوی کچ د فوزي ځواکونو سوکو کې بدون راولي. د امریکای دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس با په وډ کې ریټایر شي او د هغه پر ځای موجوده د سی آی ای مشر لیون پنټا نوم اخستل کیږي. ورسپانې دی ټایمز د امریکای ریډیو ان پی آر له خولې په مقاله کې لیکي چې جنرال پیټریس با د لیون پنټا پر ځای راشي او پیټریس په دې غور هم کوي. جنرال پیټریس ته په امریکا کې د امریکای جګړې لکبله په درنه سترګه قتل کیږي. خو دی ټایمز ورسپانې د پیټریس یو ناسرګند ملګری د خولې لیکي چې پیټریس د ګډ امریکایي ځواکونو مشر په هیڅ نه ټاکل کېدل د خفغان وړ خبره ده.
د ګولیاز نمو دی ټایمز ورسپانې د مقالې مهم ټکي واوریدل.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدر من اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی په داسې حال کې چې 13 هفته په افغانستان کې د قهرجن مظاهرو پر مهال د ملګرو ملتونو ځنې کارکونکو او وجل شو. هم دې ته په پام سره د برتانیې ورسپانې ګارډین د بشري مرستندوی ادارو د کارکونکو د ژغورلو په اړه یو مقاله خبره کړې. د دې مقالې غټکی زموږ همکار عبدالحی کاکر وړاندې کوي.
د ګارډین لیکوال کونر فولی لیکي په یو هیواد کې بشري مرستندوی ادارې د امنیت یو اساسي کړنلار لري. هغه حکومت او اوسیدونکو لپاره ځان د منلو وړ ګرځوي او کچرته و نه منل سي نو له دوی سره یوازینی لار د هغې سیمې پرېښودل پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو زیاتره ماموریتونه چې پکې پوځي مامورین هم راځي د ځان د سازمان د کارکونکو یا سامانونو د دفاع لپاره د قوت د استعمالولو اجازه لري خو له دوی سره به سپک وسلوي چې د یو پټیل سوی برید مخنیولو قابلیت نه وي. د ملګرو ملتونو د ماموریتونو ته ولسی وګړو ته د ځاني ځان رسولو جدي خطر څخه د ژغورلو حق هم ترلاسوي. البته په دې خبره زور کول کیږي چې د دوی د تحفظ لومړی ذمہواري د کوربه هیواد د حکومت ته. په وسوالو شخړو کې د ولسی وګړو ژغورل د امنیت شورا په دوه کلنۍ غونډه کې هر وخت بحث کیږي. په دې خبره عمومي اتفاق دی چې ټولنه د زغم وړ جوړو لپاره پکار دی د هغه ځای د حکومتونو صلاحیتونه پیاوړي کړل سي. کونر فولی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو چارواکي حواله ورکوي چې لیکوال ته ویلو چې د شخصي ساتونکو پر ځای د افغانستان په ملي پولیس تکیه کول اصولي خبره ده. د دې چارواکي په وینا د افغانستان د پر امن مستقبل لپاره دا ضروری ده چې له مختلفو شخصي ملیشیاو څخه ځان خلاص کړي. خو لیکوال وایي چې د افغان پولیسو په اړه هر څوک خبر دي. دوی په یو داسې ځواک تکیه کوي چې ور باندې خلک ډیر باور نه لري. د نموړي په وینا کچم ولسمشر باراک اوباما د ځواکونو په زیاتولو سره له پوځي پلاوه څخه پرمختګ کړی دی خو د حامد کرزي د حکومت درغلي اوس هم ډیره څرګنده ده. د ګارډین د لیکوال کونر فولی په وینا د نړیوالې ټولنې لوی اندېښنه ده چې له هغو کوربه هیوادونو سره څه وسی چې د ولسی وګړو د ژغورلو وړتیا نه لري یا بیا نه ژغورل غواړي. پښتنه دا ده چې دغه ذمہواري اوس نړیوالو سازمانونو لکه ملګرو ملتونو ته وسپارل سي او دوی بیا څنګه په عملي توګه دا کار ترسره کړي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د سعودي عرب د شاه عبدالله سره د ملاقات وروسته ویلي دوی د هغه ګامونو په اړه خبرې وکړې چې له مخه یې په عرب نړۍ کې د ناارامۍ نه د ایران او د تندرو ډلو د ګټو پورته کولو مخنیوي وکړې شي. نوموړي زیاته کړه داسې ثبوتونه میلاو شوي دي چې له مخه یې ایران په بحرین کې لاسوهنه کوي او ناارامي زیاتوي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن ډي سي نه زموږ همکار هارون باچا راکوي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس تیر ورځ د سعودي عرب په سرخار ریاض کې د دغه هیواد بادشاه عبدالله سره له لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل د هغوی د خبرو مخه د منځني ختیځ د ناکراره صورتحال څخه د ایران او یا هم د نورو سخت دریزه مذهبي ډلو لخوا د ګټو پورته کولو د هڅو مخه نیول وو. ښاغلی ګیټس زیاته کړه هغوی ته وار له مخې داسې شواهد لاسو ته ورغلي چې ښایي ایران نه یوازې په بحرین کې بلکې د سیمې په نورو هیوادو کې هم د ناارامیو د رامنځته کولو په هڅه کې دی. نوموړي همدغه راز وویل د بادشاه عبدالله سره د لیدنې په ترڅ کې د سعودي عرب او امریکا ترمنځ د حکومتي اړیکو په تیرا د پوځي همکاریو په چارو ګټورې خبرې وکړې. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف مورل هم په ریاض کې رسنیو ته ویلي سعودي عرب د امریکا د نظامي تجهیزاتو تر ټولو غټ مصرفونکي هیواد دی چې د ده په وینا ښایي د ښاغلي ګیټس بادشاه عبدالله سره د خبرو یوه غټه برخه سعودي عرب ته د شپېتو بلیون ډالر ارزښت لرونکي د وسلو پلورلو یوې موافقې بشپړولو ته ځانګړې شوې وي. د امریکا د دفاع وزارت په دوتری وبپاڼه بیا د وزارت د یو مشر چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی له خولې لیکلي شوی چې وایي ښاغلی ګیټس غواړي سعودي عرب وهڅوي امریکا سره د بیلستکي توغندیو د دفاعي نظام پیاوړي کولو ترڅنګ د سمندري ځواک د عصري کولو په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. چارواکي مخکې وایي د امریکا دفاع وزیر به په سیمه کې راولاړو شویو اولسي پاسونونو ته په کتنې سره سعودي واکدارانو ته د خپل اولس بشري او جمهوري حقونو ته د درناوي کولو سربیره د ځینو ضروري سیاسي اصلاحاتو د راوړلو ارزښت هم په ګوته کړي. د یادونې وړ ده د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د تیرې میاشتې له نیمایي راهیسې د منځني ختیځ د هیوادونو دورې پیل کړي چې د سعودي عرب دغه پرونی یوی ومه یادیږي. ویل کیږي چې د نوموړي د دغو سفرونو مخه د شدت پسندۍ د عامې تباهۍ د وسلو د خپرېدو د بیلستکي توغندیو د خطرو په څیر د چیلنجونو د مقابلې لپاره د سیمې هیوادونو سره د ګډې همکارۍ ستراتیژۍ پر مخ وړل دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
امریکایي مجلې فارن پالیسی د اوباما د وشتمې پیړۍ جنگونه د سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې ده. د دې مقاله مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
امریکایي مجلې فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې د امریکا د پخوانو ولسمشرانو وډرو ویلسن او فرانکلین ډي روزویلټ نه بغیر د شلمې پیړۍ جنگونه د امریکایي ولسمشرانو لپاره دومره سودمن نه وو او د یوویشتمې پیړۍ جنگونه خلا هم ډیر ستونزمن دي. فارن پالیسی مجله اوسنی امریکایي ولسمشر اوباما ته مخاطب ده او ورته وایي ولسمشره لیبیا ته په خیر راغلی، تا ځان ته د یوویشتمې پیړۍ جنگ په خپل غاړه واخیستو، چرته چې د دې جنگ نتیجې او ګټې به ستا په خوښوي. فارن پالیسی مجله اوباما ته مخاطب ده او زیاتوي رومبی دی په افغانستان کې پوزونه یو په دوه کړل، نو اوس درته دوه جنگونه په غاړه دي، یو د افغان او بل د لیبیا. تا غوښتل چې د افغانستان نه لاړ شم خو ستا پوزي کمانډرانو دا دریز درلودو چې نه، اول پکې ځان خبخت کړه او بیا ترې راوزه، او تا هم هغسې وکړل. فارن پالیسی مجله بیا ولسمشر اوباما ته مخاطب ده او ورته وایي چې په لیبیا کې ستا د مرزی یو بل جنگ بیا ته هم هغه شان ستونزو سره مخامخ کړي لکه څنګه چې دغو نورو جنگونو لرلې، خو لیبیا افغانستان او یا عراق نه دی. فارن پالیسی جاتوي چې د لیبیا جنگ په اخلاقي او انساني توګه یو ښه جنگ ښکاري، خو دا هم یو لانجمن جنگ دی. لکه د تیرو دوه جنگونو غوندې په دې جنگ کې ښکېلېدل اسان دي، خو بیا ترې ځان خلاصول به اسان نه وي. فارن پالیسی مجله لیکي چې د امریکا د یوویشتمې پیړۍ ټول جنگونه مختلف دي، خو ننګونې په یو ډول دي. په دغو جنگونو کې د کامیابۍ معیار به سوي چې یو فیصله کون برې او کنه صرف ستنېدل. دغو جنگونو نه لا تعلقه کېدل او یا دغو سیمو نه وتل به په هیواد دننه د دغو شخړو په اړه لوی خبروي، خو دا به هغه وخت یو لوی بحران رامنځته کړي چې کله واشنگټن وغواړي چې خپل ملګري او ملاتړي په دې رضا کړي چې نه، دوی په دغو سیمو کې تر اخره پا پاتې کېدل غواړي. فارن پالیسی زیاتوي چې بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د دې جنگونو سرګند مخه سوا په عراق کې د امریکا څه مطلب و؟ د صدام حسین په ولکه کې په لویه پیمانه د خلکو د وژنو وسله ختمول، د هغه نه ځان خلاصول، نوی عراق جوړول، د منځني ختیځ په زړه کې جمهوریت ته وده ورکول، او په افغانستان کې د القاعده د ختمولو او د طالبانو د کمزوري کولو په ځای بیا د افغان قام د بیا رغولو خبرې شروع شوې، د ښه حکومت جوړولو، د اداري فساد ختمولو او افغان امنیتي ځواکونه په خپلو خپو ودرولو هڅې شروع شوې. فارن پالیسی لیکي چې په لیبیا کې هم دا نه ده سرګنده چې آیا امریکا غواړي چې دغلته عام ولس خوندي کړي، د قذافي ضد اپوزیشن پیاوړی کړي، او که قذافي له ماتې ورکړي، او که یو نوی جمهوري لیبیا جوړ کړي. فارن پالیسی مجله لیکي که چېرې د دې ټولو هڅو مخه په صفا توګه ښکاره او څرګنده نه وي، نو بیا د دې نتیجې ګټې لاسته نشي راوړی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
قدر من اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه او خبری رپورټونه تر څنګه خوږی سندرې او کلتوري رپورټونه هم وړاندې کوي. دا وخت یو نړیوال رپورټ د جاپان د فوکوشیما اغیزمن شوی اټومي بجلیګر نه د تابکار ماده د بهیدلو مخنیوي شوی دی. چارواکی وایي د دې مرکز د بټیو درزونه یې په کیمیکلو بند کړی دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ګولیاس په دې رپورت کې وړاندې کوي.
جاپان کې د خونړۍ زلزلې او سونامي له کبله ویجاړ شوی فوکوشیما ډایچی اټمی ریئکټر نه د تاپکاری ککړې اوبه سمندر ته بېدل ودرېدلې دي. دا خبره د وران شوي فوکوشیما ډایچی چلوونکي په ټوکیو کې یو خبري غونډې ته وکړه. د ټوکیو بجلی ادارې ټیپکو چارواکي وایي چې د فوکوشیما ډایچی اټمی ریئکټر دویم نه ککړې تاپکاری اوبه سمندر ته د بېدو مخنیوي لپاره په کامیابه توګه سوډیم سیلیکیټ یا مایا ګیس او نور کیمیکل اچولی شوي وو، او اوس دا ککړ تاپکاری اوبه بېدل ودرېدلې دي. د جاپان کابینې مشر وزیر یوکوهو ادینو د فوکوشیما ډایچی اټمی ریئکټر نه د تاپکاری اوبه د ودرېدو خبرې پخلی کړې دي.
موږ نن رپورټونه ترلاسه کړي دي چې سهار 8:30 بالا 15 بجې په دوهم ریئکټر کې د تاپکاری اوبه بهیدل درېدلې دي. موږ اوس هم د دې خبرې جاج اخلو چې آیا دا په بشپړه توګه درېدلې دي یا که نه. موږ به دا هم ګورو چې په نورو ځایونو کې کار څنګه روان دي. موږ دا رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې د دې هر څه په بشپړه توګه پلټنې کیږي.
د جاپان د تاریخ زورور زلزلې چې د مارچ په 11 نیټه راغلی و، د فوکوشیما ډایچی اټمی ریئکټر ته ډیر زیات زیان رسولی و، او د اټمی ریئکټر نه د ککړ تاپکاری اوبه سمندر ته بېدل شروع شوی و. په زلزله کې د سرکاري شمیرې تر مخه د 10,000 نه زیات کسان هم مړه شوي وو. ټیپکو کارکونکي د مارچ راهیسي اټمی ریئکټر نه د تاپکاري د ودرول لپاره هڅې کوي. د جاپان میډیا وایي چې د تاپکاري ککړ اوبه ودرېدلې دي، خو اوس هم په اټمی ریئکټر دویم په تیخانی کې 50,000 ټنه ککړ تاپکاري اوبه موجود دي. د جاپان چارواکي وایي چې د ویجاړ شوي فوکوشیما ډایچی اټمی ریئکټر خوښ سمندر اوبو کې تاپکاري د ټاکلې شوي هدف نه ډېره زیاته ده، او مچیمارو هم د مایانو نیولو کار تړلې دي. د جاپان حکومت وایي چې مچیمارو ته به سهولتونه ورکولی شي کوم چې د فوکوشیما ډایچی اټمی ریئکټر وجی متاثر شوی دی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی ورزو. قبایلی سیمه ته په جنوبی وزیرستان کې د وزیرو د دوو قبایلو ترمنځ په ځمکه د جګړې له امله خلک د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسودی په اړه تفصیل راکوي.
د شلی وزیرستان مرکزی پنڈغولی ونه په سیما کاژا پنګای کښې د احمدزی وزیر قبایلیانو دوه لوندینی شاخونه سرکی خیل او ادا خیل د یوې چراګالیا ورشا په واجه کارېدلي او ځای په ځای یو بل ته مورچې ها اچولی دي. د دې کشلې په واجه دا قبایلیون د کومو مشکلاتو او تاوانونو سره مخامخ دي د سیمې یو خبریال لال وزیر ویایي.
امن
تا خطرہ اور پیش ادا زکا بددی چ د سول فیصلے پہ غرض بڑوندی کا دمونا پور تک
جی قادر خبر کو دا کیما تنازع چھ دو دا پچراگا بن دور و داخل ورتا چھ مو مول ور پرز دا سرکیل مو نو ور پرز دی پدا بن پار سر پ مارچ 2010 کے چھ دا تنازع و سو اس لاسر دے چھ چھ سرکیل نا ار شای کاٹی اللہ نو ور تار چھ بجلی دے نہ کاٹو وڑ کے دے بیمورون دے ار چھ تا باندھائی پون کے س امن دائی خال دیر خوشول دائی کدا جا گاڑا چھ چھٹ سولا دے ون ٹول امن خاروب چھ خدا خال کو دیر پ پریشانی کول بجی
دمون مولم رسول وزیر دے دغه کش تجارت بند ڈیر آسار بدل جائے بازارات بند ڈیر آسار بدل دل تو بجلی کچھ ردا کا معاملہ اجداس والا دمیش زارات بالکل تباشی کچھ ریمیش تو بیمور روشی بھی امیش پہ بند اڑاوی اور پاک امیش تو ڈیر تکلیف ہوئی دمیش دا گورنر نہ دفاع سیکرٹریٹ دا پولیٹیکل انتظامیہ نہ مقامی امن کمیٹی نہ داغا غستانہ دو چی دا پدا کا معاملہ کے دخیر خبر ہو کچھ دے علاقے دے امن دے ترقی دے پورا فائدہ مند ثابت ہے.
مشال ریڈیو چپدا براک د سیمینا د سینیٹ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی سارا رابطہ وکڑا اغوی وویل
دا نن دیزا دا موجودہ حالات دا د قومی تنازع د برداشت نه وتلی دی. وزیرستان خپل پیغام کتار دی چې بیا پخپل کولی چې پخپل کلی چې مر دا وسلی پلان شروخ لی نور صفیان استدایو دا چې دا بندو خپل قومی تا خپل ځان تا نقصان رسیږي. کوماتا د مودا اپیل دا یو دا پر زور مطالبه دو گورنر صاحب دنجرا دا خیبر پختونخوا اور سرا دا فاٹا سیکٹریٹ اور پولیٹیکل انتظامیہ دوی سر تا دا اپیل کا ہو چھے دا کمی تنازع دیکھ شدہ برپور دا خپل اقدامات مکلی اور دا کم دا شگر دا خرشگالے دا پرا دا ترزم نظر کی تو داکھ شدے مداخلات ہو سکتے.
دیوانا غیر جانبدار کا بائیون آگ وشتنا کوی چھے دے زائی انتظامیہ چھروا کی دے نورستر گے نپٹھاوی او دے امن کمیٹائی پملاتر دے دا دے کا شلے زر حال را ہو باسی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تصوف سمانا لری
نفس فاکول او آغا پسائیستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار دا
تصوف چی دے دا اللہ تا در سیدو یو نیغ او لند لار دا.
عرفان ستوائی
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پسرلی شپې ورځې دي د رنگارنګ ګلونو ترڅنګ خپل خپل مرغۍ هم په سیمه کې خورې شوي خو ځینې خلک د دوی د ښکار کولو شوق لري. په دې لړ کې یو قسم بندېسته هم نه کتل کېږي چې له امله یې د دې مرغو نسلونه ختمیږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر یو رپورټ لري.
وزیرستان چې د فطرتي ښکلا یو مجسم شکل دی کچرته لوړ او دنګ غرونه یې د قدرتي مدنیاتو او ونو بوټو څخه ډک دي. نو سامې یعنی میدانونه یې په شینکي فصلونو او ګلونو آباد دي. خو چې کله د پسرلی موسم په وطن راشي نو سامې خو څه هغه وچ غرونه یې هم داسې معلومیږي لکه چې شین صدر دې پرې اړولې وي. نو د وزیرستان د حسن د کتلو دپاره د لرو لرو ملکونو څخه قسمه قسمه مرغۍ هم راځي چې نغمه یې په څلورو طرفونو موسیقي خوروي. خود سمو دی رہسه په وزیرستان کې د قسمه قسمه خپل مرغی ښکار هم ډیر په بدردی سره کیږي او دغه نسلونه پر ختمې دودی د میر علی موسکی کلی اوسیدونکې سعودلی خان وای چې دغه وړې وړې مرغۍ د فطرت د ښکلا د پاره الله پاک پیدا کړی دی په کار دی چې مونږ د ښکار پر ځای ښکلو ښکلو آوازونو ته پرېدو او خوند ترې واخلو.
مولویان وایي چې په کیم ځن مرغۍ باندې سړی سرشي نه ای ویشتل چې کوم دا کنه ټیک نه دی مکرو دی حروم دی په دې وجه نه په چار دو چې دا وړې وړې مرغۍ ماحول ټرولي د پوره پرېږدي وو چې کوم دا کنه نقصان ضرار نه ورکوي قسمه قسمه وزینه کو چې کوم دا کنه خلیلی دیشي چې ګرځي بیا دې وجه نه مثال چې کوم دا کنه زه عام خلکو ته دا اپیل کوم چې مثال دغه مرغۍ ویشتل چې کوم دا کنه دا دانه کو.
ارمت الله وایي چې مرغۍ په وطن کې زیاتې وي نو وطن به پرې ښکلی ښکاري.
وکی چې شو استابل دي چې مرغۍ په وطن شه ډېر شي وطن په خوشلا شو رنگینی به زیاته شي.
د وزیرستان اکثر ځوانان د بیروزګاری سره مخ دي. محمد سدی هم د دوی نه یو دی او وایي چې د ساتیرۍ او مشغوله د پاره یې ټوپک اخستی وي او د مرغو ښکار کړي.
زه د یلی شوې ببوغې شوې چې فختاوې ته وایي او د ډبارې شوې دا شکور کوم په ما باندې وړې مرغۍ دا چرچڼې شوې نوره قسم مرغۍ شوې دا غونډې ونه چې څنګه مونږ باندې سیخېږي. بېروزګاري دو نه را کار کاروبار وي نه بیا دې ته ووځي شکور وکړي. دا چې میش سټم کړتیس ډاک کې بیا دا تی ته ته ووځي چارې دور کړتیس تي چې په میش باندې په عمر غیر دریمی کا سرې وي کا ډبارې کا ببوغې وي همیش غونډې ولي. بیا
علما کرام وایي چې ښکار جایز دی خو د دې دا مطلب نه چې مونږه چرته هم مرغۍ وینو بس وجنو یې. دغه سوچ د وزیرستان یو ښکار کوونکي چې د 25 کالونو نه ښکار کوو کړی دی او ښکار یې پرېښې دی.
مبه دغه یلې د پوره ډبینه جوړول غر ته به سیسې غادې پوره شکور ته تللي. میږه خپل داسې یو ګروپ شکل وو تقریبا شپږ اوو کسان وي په هغه کسانو سیک په لارې شې دي سیک په مثال دوبۍ په دوبۍ شې دي او دا په خپل مثال په خپل کاروبار باندې اس لګیا یم و دا هغه وقار مکار اس مو پرېښولې نه یو کړو خاندرو نه را.
دا یو حقیقت دی چې ونې بوټي او مرغۍ د فطرت د حسن نامونې دي نو په کار دی چې د دې د نسل کوشې څخه لاس واخلو چې د پسرلی په موسم کې د فطرت د ښکلا نغمې په هر لوري خورې وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان،
طارق کورگزی، مشال ریډیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. پښتو عالمی کانګرس تیر ورځ په پیښور کې د پښتو امن کانفرنس په سلسله کې یو غونډه کړې. د غونډه کې خبريالانو او د سیاسي ګوندونو استادو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې وه. پښتو امن کانفرنس به د روانې میاشتې په 29 او 30 نیټه په پیښور کې کیږي چې خبريالانو او د سیاسي ګوندونو استادو یې د ملاتړ اعلان کړي. نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
پښتو عالمی کانګرس د پښتو عالمی امن کانفرنس په حق له د پیښور په یو مقامی وټل کې د خبريالانو سره یو غونډه وکړه. په غونډه کې له خبريالانو څخه وغوښتل شول چې د امن کانفرنس تر سره کېدو پورې ملګرتیا وکړي. د پیښور پریس کلب جنرال سیکرټر امیت شاهد وویل چې خبريالان د امن لپاره کار کوي او د دوی چې څومره په وس کې وي د امن کانفرنس ملګرتیا وکوي.
مونږ صافیان چې کوم دي نو مونږ خپل د امن لپاره کار کوي لګي دا او خپل کنټریبیوشن دي. بالکل د پریس کلب اړخ نه دا زموږ چې کوم جرنالست کمیونټي دی هغه اړخ نه بالکل مونږ د کانفرنس سره په پوره مرسته وکړو پوره تعاون وکړو.
د خیبر پښتونخوا د سپما صدر شمیم شاهد هم د خبريالانو په استازیتوب د امن کانفرنس سره د مرستې سینه وډبوله.
نو زموږ د میډیا والو چې کوم فرض دی هغه پوره کوو د کورج ورکو د پیغام برسو ورسره ورسره دا چې کوم امن کانفرنس د یو طبقه د پانه د ټول لست لپاره دی. په کار زده چې دلته کې د ترهګرۍ ښکار او د تشدد ښکار او د تشدد نه متاثر ترهګرۍ نه متاثر خلک د دې حمایت
د غونډې تر سیاسي ګوندونو یو شمېر استازي هم وربلل شوي وو. د نېشنل ګوند جوائن سیکرټر قیصر خان وویل چې کومې ژمنې چې د امن کانفرنس په حواله نېشنل ګوند کړې وي له هغې نه وروسته نه دی او کو نور مرستو تاړتی وی هم ورته تیار دی.
زمونږ سیول افیسر مسجد او شایب مہمان خانہ او جمع د وزیر اعلی طرف نه ډوړی د عوامی نیشنل پارٹی طرف نه ډوړی می افتخار حسین چې د حکومت هغه د اطلاعات او نشریات او د کلتور وزیر دی هغه هم تاسو ته هم دغه رنګي د مرستو اعلان وکړو او هغه مرستې منلی دي اوسه پوری هی خپل خبر ولاړ دی. که تاسو نور مرستې غواړئ نو هغه نورم تیار
د پاکستان پیپل ګوند په استازیتوب سید ایوب شاه هم وویل چې نن سبا په صوبه کې د امن ډیر ضرورت دی او د دوی پارټۍ نه چې څه قسم د مرستې غوښتنه وشي دوی به یې سرته ورسوي.
با شعور سینسیبل کس غواړي چې د ریجن کې د امن قائم شي او زموږ د امن سره پوره دنیا کې به همکاریږي ان شاء الله. موږ تاسو سره ان شاء الله چې تاسو زموږ مرګر کې ملاقات وکړو نو تاسو به نو خطر کې سره ایکسپلین کوي چې موږ ډېر سیریسلی لګیا یو د لپاره افورټس کوو ډېر ورځو تاسو ته شروع کړی دی ان شاء الله. زموږ فول سپورټ به پارټۍ طرف ان شاء الله تاسو سره به ان شاء الله.
د پښتو عالمی کانګرس ویاند شهاب خټک خو خو چې خبريالانو او سیاسي ګوندونو ورسره د ملګرتیا لاس یو کړ
د عالمی پښتو کانفرنس داغه په لړ کې مونږ نن یو وړه غونډه خو ډیره داسې یو جامع غونډه راغوښتي و چې پاغه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو نمائندگان شرکت وکړي او ور سره د پریس او میډیا چې کوم ملګری دي چې داغه سره زموږ یو باضابطه ناشته وشي. نو دا غونډه نن اوښولا پاغه کې د سیاسي ګوندونو چې کوم لیډرشپ او یا نمائندگانو هغه خپل خبرې کې خوتي د کانفرنس ملګرو چې دی شاعرانو دیبانو هم خپل خبرې وکړي د دې کانفرنس په حق د پریس او میډیا چې کوم ملګری دي هغه هم د خپل خیالاتو څرګندونه وکړه د خپل حکومتونو امدادونو اعلان وکړو.
د یادونې د چې پښتو امن کانفرنس چې د اپریل په 9 او 10 نیټه په پیښور کې کیږي د قلم سره تړلی په لر او بر پښتنو سربیره به ورته لنور نړۍ نه هم پښتانه پوهان را بلل کیږي. باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترڅنګ سه هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپه ګو